د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورې په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاست. نور هرکلی کوم. په کابل کې د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی برید چې د دې رسنۍ وو کارکوونکي پکې ووژل شول په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې له دغه برید وروسته به ډېر ژر رسنۍ په دې اړه پرېکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریز غوره کړي. دا موضوع او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو کې څېړو. د خپرونې دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو تر هر څه مخکې سپې ولسته نږدې ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام سهار مو په خیر. د خبرونو سره ټکی د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو د پرونی مرګونی حمله په خبرګون نړیوالو او په دننه افغانستان کې بنسټونو او ادارو کلک خبرګونونه ښودلی دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بنن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په سویس کې وګوري. او د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشت غړیو هیوادو له دفاع وزیرانو غوښتي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. پوره خبرونه د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو د پرونی مرګونی حمله په خبرګون د بخښنی نړیوال سازمان هم دا حمله غندلې ده. په پرونی موټر بم حمله کې چې د ټلو ټلویزیون د کارکونکو په یو موټر د کابل په دارلمان سیمه کې وشوه د دغه ټلویزیون وو کارکونکو وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د بخښنی نړیوال سازمان څېړونکي هورې مصدق په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې یاد سازمان د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو حمله په کلکه غندي او دا حمله چې په عامو خلکو شوی یو جنګي جرم شمیري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله هم تر دې مخکې په جلا پیغامونو کې دا حمله په کلکو ټکو غندلې. د ازادي راډیو مشرتابه پلاوی هم د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو حمله په کلکو ټکو غندلې او هغه یو وحشیانه عمل بللی دی. د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم محمد په خپل پیغام کې داسې ویلي:
خپل پیوستون د افغانستان د مطبوعاتو د کورنۍ دی او غړي په توګه د ټلو ټلویزیون د مشرتابه او ټولو همکارانو سره اعلانوم او دا وحشیانه عمل غندم.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې په 109 هیوادونو کې فعالیت کوي هم د حمله چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت منلی غندلې. وسلوالو طالبانو د تلو او یو ټلویزیونونه په کندوز کې د څو میاشتو مخکې جګړو پر مهال د خبري پوښښونو له امله د خپلو پوځي اهدافو په ډله کې شامل کړل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بنن د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په سویس کې وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی غنی د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ له دغو دوو مشرانو سره ګوري او د بحث اجنډا یې د سولې پروسه ده. ښاغلی دلیل ویل د افغانستان جمهور رئیس بل نواز شریف او جو بایدن سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو د لا همغږي کولو په هدف په دې غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر غنی تېره ورځ سویس ته ولاړ او تمه ده د نړیوالې اقتصادي غونډې د د امنیتی لیدلوري په غونډه او هم د پاکستان او امریکا له مشرانو سره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سره مفتش وي. په افغانستان کې د بیارغونې په برخه کې د امریکا د دفاع وزارت په سلګونه میلیونه ډالره په خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي. جان سوبکو پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په استماعي غونډه کې ویل چې د سوداګرۍ او ثبات لپاره د دفاع وزارت عملیاتي ځواک نږدې 800 میلیون ډالر په افغانستان کې پر مختلفو پروژو لګولي چې د یوې سمې ستراتیژۍ مشرتابه او هماهنګۍ د نشوالي له امله ټاکلي هدفونه نه دي ترلاسه کړي. ښاغلی سوبکو د بیلګې په توګه د یو شمېر نیمګړو اقتصادي کارونو او جو یادونه وکړه او وی ویل دغه ځواکونو په افغانستان کې خپل شریکانو من جمله د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې سره سم همغږي نه لرلې او په هر ډول پروژو د کشمیري د سند د ودی لپاره له ایتالیا څخه د کامیابه او وزول واردولو نیولې تر د ماينونو د استلو د قانونو د استخراج په برخو کې کارونه پیل کړي چې یا پټه درېدلې یا هم ورته ځنګړې شوې پیسې نه دی رسیدلې. او ورسته خبردار شي امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دا پریکړه ورسته تر دې وشو چې 13 اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تروریستي لیست کې شامل کړه. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې یو کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګند نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي. خود راپورونو لمخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای شوي دي. بیا هم ښه راغلی. د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشت غړیو هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. آسټن کارتر تېره ورځ د فرانسې له دفاع وزیر سره په پاریس کې همداراز وویل چې په ګډه باید داعش ته ماتې ورکړو. امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا او فرانسه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د ائتلاف مهم غړي هیوادونه دي. په بل خبر کې اورئ، د امریکا، بریتانیا او فرانسې دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له ماسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر پرون وویل چې روسیه په یوه غلطه ستراتیژي خپله کړې او په ځینو مواردو کې هم هغه تاکتیکي بڼه لري. هغه دا خبرې په پاریس کې د وو دفاع وزیرانو سره چې په عراق او سوریه کې د داعش په وړاندې د ائتلاف ګډونوال دي له غونډې وروسته وکړې. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي چې د نړیوال په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره له دې چې تر اوسه د دې څرک نه لګېږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک پکې برخه اخلي روانه میاشت ترسره شي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري د سویس په زوریخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته وویل موږ نیت نه لرو چې دغه خبرې له جنیوري د فبروري میاشتې ته شاته وغورځوو. ټاکل شوی چې دغه خبرې د جنیوري په 15مه پیل شي. د ایران اصلاح غوښتونکو سیاسي ګوندونو د دې هیواد له شورای نگهبان څخه غوښتي چې خپله هغه پریکړه بیرته واخلي چې یو زیات شمیر اصلاح پال یې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې له ګډونه منع کړي دي. نه ګوندونو د چهارشنبې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره دې ته اشاره کړې چې د شاوخوا 3000 اصلاح غوښتونکو چې د فبروري د شپږویشتمې انتخاباتو لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو، یوازې درش تنه یې د شورای نگهبان لخوا چې سخت دریځې محافظه کاره پرې کنټرول لري مستحق پېژندل شوي دي. خو د ایران نیمه دولتي خبري آژانس ایسنا د شورای نگهبان د مشر آیت الله احمد جنتی له قولوي شورا باید تر فشارونو لاندې را نه وستل شي. د هغه مرستیال سیامک رهپایک بیا د شورا په ویپاڼه کې ویلي د دې شورا لخوا د بیا څېړنو په ترڅ کې ښایي د رد شویو په سلو کې 15 بیرته په انتخاباتو کې د ګډون مستحق وپېژندل شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي دولتي ټلویزیون ته وویل له انتخاباتو مخکې باید د خلکو شور او شوق زیات شي تر څو ډېر کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي. ولسمشر حسن روحاني هم ژمنه کړې چې له خپلو ټولو قانوني صلاحیتونو به کار واخلي چې رد شوي کاندیدان بیرته په انتخاباتو کې د ګډون مستحق شي. او ترکیه 1300 کډوال چې غوښتل یې ترکیه یونان ته واوړي نیولي. په دغو مهاجرو کې یو شمېر د افغانستان دي. د ترکیه اناتولي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې دا کډوال د چاناکلي ولایت له ایواچک استراحتځي څخه راغون شوي او امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 19 تنه مشکوک کسان هم نیولي چې انسانان قاچاقوي. تر میلادي کال په لسګونو زره افغانان له ترکیه د مدیترانې له لارې اروپا ته ولاړل. دا د سیمې نړۍ مهم خبرونه.
لاسفی ولا څنګه ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ک بیا هم غوړی د خبرونه واورې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو پر نوی برید چې د رسنۍ و کارکوونکي پکې ووژل شول په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو. په دغه برید کې 15 تنه ټپیان دي چې ویل کېږي شلې د طلوع ټلویزیون دي. د ټپیانو په ترڅ کې وروستي راپورونه وایي چې 2 تنه نورو هم اساور کړې ده. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي له دغه برید وروسته به ډېر ژر رسنۍ په دې اړه پرېکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریځ غوره کړي.
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسلو کې وغږېږو چې د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو.
په شمال زون کې د افغان خبریالانو د ټولنې مسؤلان هم وایي چې د شمال زون په مختلفو سیمو کې د ناامنیو زیاتوالی او همدارنګه دولتي چارواکو لخوا د خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند د دې سبب شوی چې رسنۍ خپل فعالیتونه سم مخته یونسي. او د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هم غواړي چې دغه کار وکړي. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی؟ راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې پرون د دارالامان په سیمه کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو وسلوال برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. په دې برید کې د طلوع تلویزیون اووه کارکوونکي وژل شوي وو، 15 تنه نور ټپیان وو چې ویل کېږي شل تنه د طلوع تلویزیون کارکوونکي دي. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، له دغه برید وروسته رسنیو ویلي دي چې په دې اړه به پریکړه کوي چې آیا له دې وروسته د وسلوالو طالبانو او د دولت د نورو وسلوالو مخالفو ډلو د خبرونو د خپرولو په اړه څه ډول دریځ غوره کړي. لومړی راته ووایه چې له دغه برید وروسته د ځینو ټپیانو وضعیت ډېر نازک و. داسې راپورونه وایي چې د دغو ټپیانو له جملو دو تنو نورو هم ساوې ورکړې دي. په دې اړه که اورېدونکو ته وروستي معلومات ورکړئ.
بله نوري صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، بله د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو پرونی انتحاري حمله چې د دارالامان پر سړک باندې وشوله، دغه زیاترو رسنیو او د رسنیزو کارکوونکو چارواکو دوی په کلکو ټکو غندلې ده. پرون راپورونه داسې ول چې اووه کسه وژل شوي دي په دغه پیښه کې. ما چې کوم مخکې د طلوع تلویزیون د ځینې کارکوونکو سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې دوه تنه دغه کسان هماغه وخت کې چې سوځول شوي ول د استقلال شفاخانه چې نږدې شفاخانه ده، دوی د دغه انتحالي امره کې سوځېدلي ول، کاملا هلته چې وړل شوي دي هملته سا ورکړې ده. او په ایمرجنسي روغتون کې هم څلور کسانو سا ورکړې ده چې جمع شپږ کسه کېږي. هلته د اوو کسو راپورونه وړه کړي شوي دي. ځینې کسان به داسې هم وایي چې وروسته د ځینې کسانو وضعیت ښه نه و چې دوه هم سا ورکړې ده، ولې تر اوسه پورې دقیق داسې ارقام چې په ټولیز ډول وویل شي چې څونه کسان وژل شوي دي او څونه کسان ټپیان دي په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
تاسو اوس نوي ارقام د نوي ارقامو خبره کوي. پرون د کابل امنی قومندان د پیښې په ځای کې وویل چې اووه تنه ځای په ځای وژل شوي دي. د طلوع تلویزیون دغو کارکوونکو آیا دغه د اووه کسانو په ډله کې وروستي هم شامل کړي او که دا نور کسان دي؟
بله، همدغه کسان چې دوی هلته ورغلي ول روغتون ته پوښتنې ته د مریضانو د ټپیانو د وضعیت کتنې ته، دوی ویل چې دوه کسه په استقلال روغتون کې چې شدید شوي ول هلته وړل شوي دي. اوس همدغه موضوع یو څه ګونګه ده چې مثلا که اووه کسه ځای پر ځای وژل شوي، نو دغه کسان چې ایمرجنسۍ ته وړل شوي یا هلته بیا وژل شوي دي او یا استقلال شفخانې ته، آیا دا هم په هغوی کې شامل دي که نه دي؟ دغه موضوع مونږ ته وویل چې وروسته په دې اړه یو خبری کانفرنس ورکول کیږي. سبا د طلوع تلویزیون کارکوونکو ویل سبا به دوی یو خبری کانفرنس ورکوي په دې برخه کې. او د ځینو ټپیانو سخت د اندېښنې وړ ښودل شوی.
منظور مو سبا یعنی نن ده که سبا جمعه؟
نه، اوس ما چې خبرې وکړې سبا جمعه به دوی خبری کانفرنس ورکوي. او د ځینو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. یو څو کسانو چې د دوی غوښتنه به کوي د حکومت نه چې دا د درملن لپاره د هیواد څخه بهر انتقال کی. نن د اصلاح او بدلون په نوم د ځوانانو یوې شبکې په دې اړه یوه غونډه جوړه کړې ده چې شیبه وروسته به دا پیل شي او دا به غندي. او شاید چې دقیق ارقام ځکه چې دوی روغتونونو ته ورغلي دي، هلته کتلي دي، شاید دوی د رسنیو په واک کې هم ورکړي. او دغه شان د خطنه په نوم باندې یوې ټولنې دغه موضوع غندلې ده. په کابل کې د کابل خبریالانو فیسبوک پاڼه چې ده، هغه ټوله د تور انځورونو ده، د پروفایلونو عکسونه یې بدل کړي دي، تور انځورونه دي. او دغه عمله یې غندلې ده او د خواخوږۍ مراتب یې څرګند کړي دي د کورنیو سره دغو ټپیانو وژل شوو کسانو.
بلې، اجمل تورمان له تاسو نه مننه که په دې اړه مو بیا هم نوي معلومات ترلاسه کړل، هغه به هم له اورېدونکو سره شریک کړو. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، لکه څنګه چې مو واورېدل دغه برید په ملي او نړیواله سطح په سختو ټکو غندل شوی دی. یو شمیر رسنۍ غواړي چې په کابل کې غونډه وکړي او ډیر ژر خپل دریز د طالبانو او نور وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنیو دا خبره وروسته تر دې ازادي راډیو ته وکړه چې پرون د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي په کابل کې په یوه ځانمرګ برید کې چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. شل تنه هم ویل کېږي د طلوع ټلویزیون ټپیان د طلوع ټلویزیون کارکوونکي دي چې تر اوسه پورې د ځینو روغتیایي وضعیت معلوم نه دی چې نازک ښودل شوی و. خو لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل څو تنو په روغتون کې ساوی ورکړي د ټولو مړو شوو کسانو په دغه برید کې دقیق شمیر تر اوسه معلوم نه دی. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه وروستي ارقام له تاسو سره شریک کړو. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. په همدې موضوع احمد شیبر د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نیل مشر صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې رسنۍ تر دې برید وروسته باید څه وکړي.
متاسفانه دا همدا وښودله چې رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري. د منازعې یو جانب د رسنیو او د خبریالانو په مقابل کې دښمني او خصومت اعلان کړه او په دې وسیله ثابته شوه چې دوی د خبریالانو او رسنۍ نه تنها مسؤلیت په پام نه نیسي بلکې د دوی نظامی اهداف ده. په دې خاطر رسنۍ او خبریالان په افغانستان دې ته اړتیا لري چې یو متحده همغږي اقدامات وکړي تر څو چې تروریستي ډلې ته پلې پوه شي چې په وژلو سره په دباولو سره په خشونت او تاوتریخوالي سره دغه بیان ازادي لمنځه نه ځي.
توحیدی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې متحدانه عمل باید رسنۍ وکړي. متحدانه عمل مثلا څه کار باید وشي؟
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسله کې وغږیږو چې د دې نه پس چې رسنۍ موخه دي د طالبانو یا د داعش د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو، د دوی اخبار څه خبرونه او څه معلومات چې د دوی له دیار نه راځي دا په پام ونیسو که اصلا دې ته هېڅ پام ونه کړو. هماغه مار ارقام چې د رسمي منابعو څخه زموږ لاسته رسېږي د هماغه پر بنا څه موږ راپورتونه او خبرونه جوړ کړو که څنګه عمل وکړو.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې تر دې وروسته به د خبریالانو د امنیت په تامینېدو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. خبریال هغه څوک دی چې امنیت ته ضرورت نه لري او کنه تاسو فکر کوئ چې د دوی د امنیت په برخه کې باید توجه زیات شي؟
والا هغه کامرامن چې اوس تپیده او په شفاخانه کې پروت ده هغه هم ظاهرا د امنیت تشویش ورسره نه وو. خو کله چې د کامرامن څوک چې دوبله کوي، څوک چې په دوین کار کوي، څوک چې په نیوز کار کوي، دوی نظامی اهداف بلل کېږي او په دوی باندې حمله کېږي، د دوی امنیت او د دوی مسؤلیت مسؤول حکومت.
حکومت د خپلو خلکو امنیت هم نشي ساتلی ځکه چې په کابل کې ورته چاودنې هم کېږي، لیکن بیا هم فکر نه کوي چې خبریالان په خپله باید متحدانه یو څه کار وکړي څو د دغسې حملو مخه ونیول شي.
څه چې د خبریالانو او د خبریالانو د نهادونو مسؤلیت دی او د هغوی سره دا امکانات دي چې څه اقدامات وکړي. انشاءالله آینده ورځو کې انشاءالله دغه اقدامات وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نیل مشر صدیق الله توحیدی سره په کابل کې د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو د حملې په اړه مرکه وه. ښاغلی توحیدی وایي چې په دې اړه رسنۍ غونډه کوي چې د دغه برید وروسته د وسلوالو طالبانو او نور وسلوالو مخالفو ډلو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کړي د هغوی د خبرونو د خپرېدو په برخه کې. البته پرونی برید په سیمه ایزه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شوی دی. د ازادي راډیو ډیرو اوریدونکو هم د افغان بسیمه تسو اتل شمیرې له لارې په دې اړه مخته پیغامونه راستولي او دغه برید یې غندلی دی. سمیع الله بارکزی له هلمند لیکي د وسلوالو دا بریدونه نشي کولی چې زموږ د رسنیو د پرمختګ مخه ډب کړي. فضل الرحمن هم د نورستان له مرکز پارون څخه لیکي په ډیر تاسف سره خبر شولو چې یو ځل بیا د وطن قسم خوړلو دښمنانو لخوا زموږ پر خبریالانو برید وشو او څو تنو هم د شهادت جام وڅکه. دای وای چې دا یو بزدلانه بریدو چې نشي کولای زموږ د خبریالانو مورال کمزوری کړي. مجبور کشمی هم له تخار څخه لیکي د تلو تلویزیون د کارکوونکو وژنه د افغانستان په تاریخ کې یو ناوړه جنایت دی چې هیڅ سابقه نه لري. زموږ خلک دغه ناوړه عمل په کلکه غندي. میرزا هم له هلمند لیکلي د تلو پر تلویزیون برید د خواشنۍ خبر دی. باید د طالبانو خبر خپور نه شي. د طالبانو او مسلمانانو ترمنځ ډېر توپیر دی. آشنا له غزنی څخه بیا لیکلي زه د تلو پر تلویزیون پر کارکوونکو ځانمرګی برید غندم. دا یو وحشیانه عمل دی چې د اسلام د دښمنانو لخوا ترسره شوی دی. د تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. پیغامونه زخت زیات دي خو موږ هرومرو په پروګرامونو کې دا پیغامونه تاسو ته خپروو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام نن وار دی له دریو بجو تر پنځو بجو پورې. دا پروګرام مه هیروئ. د پروګرام موضوع هم ده، البته د بحث موضوع د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري پر ملکي اهدافو بریدونه او دغه راز په دې ترڅنګ د سولې روانې هڅې. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او که هم کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو اورئ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. خو بیا هم د رسنیو پر فعالیتونو د بندیزونو په موضوع کې تمکیږو. په شمال زون کې د افغان خبریالانو د ټولنې مسؤلان وایي چې د شمال زون په مختلفو ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا د خبریالانو په وړاندې ناوړه چلند د دې سبب شوی دی چې ورځ تر بلې د رسنیو فعالیت محدود شي. د شمال زون د خبریالانو د ټولنې مرستیال ذبیح‌الله احساس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دولتي منابعو لخوا خبریالانو ته په د دولتي چارواکو لخوا خبریالانو ته په موقع سره معلومات نه ورکول کیږي، او د هغوی په وړاندې د دولت وسلوالو مخالفانو لخوا هم تهدیدونه کیږي چې خبریالان نه پرېږدي خپل تحقیقي کارونه، تحقیقي راپورونه په سمه توګه مخته یوسي. له مزار شریف د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په اړه راپور لري.
په شوم ازون کې د افغان خبریالانو د ټولنې مسؤلان وایي چې ناامني سبب شوی تر څو د رسنیو پر فعالیت بندیز هم زیات شي. د شوم ازون د خبریالانو د ټولنې مرستیال ذبیح الله احساس له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندوز، سرپل، بغلان او فاریاب ولایتونو کې سربیره پر دې چې وسلوال مخالفین خبریالان په مرګ ګواښي، دولتي چارواکي هم دوی ته په موقع سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کوي، او حتی ډیری وخت دوی د خبریالانو د وهلو او ټکولو سبب ګرځي. خغل ازبی الله احساس وایي چې په شمال زون کې خبریالان نشي کولای په موقع سره معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، او د څېړنیزو راپورونو په کار کولو باندې د محلي چارواکو او سیمه ییزو زورواکو لخوا د بندیز هڅه زیاته شوې ده. دی وایي چې په شمالي ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې د دولتي چارواکو ناوړه چلند او د سیمه ییزو زورواکو موجودیت سبب شوی چې د رسنیو فعالیت نسبت په خوا ته کم کړي. احساس یې په اړه زیاته کړه. ذبیح‌الله احساس وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې په بلخ، سرپل، جوزجان، کندوز او فاریاب ولایتونو کې د شوم ازون د خبریالانو د ټولنې سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اتلس پېښې ثبت رسول شوي دي چې پکې د ژورنالستانو وهل، ټکول، د دوی د وسایلو ضبط، په مرګ ګواښل او له دندې یې د لرې کولو پېښې شاملې دي. هخوا بیا په دې ځون کې د ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان شکایت کوي چې دولتي چارواکي خاصتا امنیتي منابع ورته په موقع سره معلومات نه ورکوي او کوم معلومات چې د دوی لخوا رسنیو سره شریک کیږي ناسم دی او یا د مسله د رسنیو اعتبار د کموالي سبب ګرځي. په شمال کې د پیام افتاب خبري آژانس خبریال حبیب الله نجفی زاده وایي چې د امنیتي ارګانونو او نورو دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د ناسم معلومات ورکول په ټولنه کې د خبریالانو او د هغوی د رسنیو اعتبار ته صدمه رسوي. نجفی زاده په دې اند دی د دقیق او کره معلوماتو مسئله ده چې باید دولتي چارواکي او دولتي ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون پر بنسټ دقیق او کره معلومات خبریالانو سره شریک کړي او کله هم چې کومه منبع خبریال ته غیر دقیق او کاذب معلومات ورکوي دا د خلکو په وړاندې خبریال او د هغه رسنۍ ته صدمه رسوي. تنها شما زونه دی چې پکې د موجوده نامنوی له امله پر رسنیز فعالیت بندي زیات شوی بلکې د هیواد په مختلف ولایتونو کې سربیره پر دې چې خبریالان د دولت مخالف وسلوالو لخوا په مرګ واخل کیږي د دولتي چارواکو له تاوتریخوالي ډک چلند سره هم مخ دي او د روان کال په ترڅ کې د لسګونه محلي رادیوګانو پر فعالیت بندیز لګول شوی دی. مجیب رحمان حبیب زای آزادي رادیو مزار شریف.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بوجود مخام تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1289 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شریف پند چپا او ریدلای شي. د مخام له وو بوجود سهار تر وو بوجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د سهار لس بجې او شپږویشت دقیقې دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي پرون د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمي په رخصتۍ ولاړل. د جرګې پرون همدارنګه د شپاړسمې دورې د لسم اجلاس په ترڅ کې د 1349 لمریز کال د وږي له شپاړسمې د لیندۍ تر دیرشمې نیټې پورې خپل کاري راپور هم وړاندې کړ. خو آیا ولسی جرګه په دغه کاري دوره کې بریالی وه؟ په دې اړه د کارپوهانو او د ولسی جرګې د غړو څرګندونې د ناجیه صافی په راپور کې اورئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په تیرو نږدې 50 میاشتو کې ولسی جرګې 150 عمومي غونډې جوړې کړې چې 2 استزاهیه، 15 استجوابیه، 3 استمایه، 1 سرې او 3 عادي غونډې وې. د دې جرګې منشي عرفان الله عرفان د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د شپاړسمې دورې د لسم اجلاس په ترڅ کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
په دې اجلاس کې ولسی جرګې د قانون جوړونې برخه کې ټول 9 تقنینی سندونه لاغه جملې لس قانوني طرحې شپږ تقنینی فرمانونه د 1599 مالی کال د بودیجې او سند د حقوقي شخصیت د تغییر 3 سندونه او د ولسی جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې د ځینو تعدیلاتو په شمول تصویب کړي او 9 نړیوال حقوقي لیکونه یې تصدیق کړي دي.
د دولتي چارواکو د ماشونو د تنظیم د قانون د طرحې تصویب، د مخابراتي خدمتونو د محصول د قانون د طرحې تصویب د دې جرګې له نورو کړنو شمیرل کیږي. همدارنګه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د امنیتي همکارۍ او هوکړه لیک، افغانستان ته د وړیا نظامي مرستو ورکولو په هکله د ملي دفاع وزارت او چین خلکو ترمنځ هوکړه لیک، او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د اسلامي هیوادونو د سازمان د کنوانسیون پریکړه لیک په ولسي جرګې کې له تصدیق شو نړیوالو حقوقو لیکونو څخه دي. ولسی جرګې د دې راپور له وړاندې کېدو وروسته د یوې نیمې میاشتې لپاره د ژمي په رخصتۍ ولاړل. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې ولسی جرګې په خپل دغه یو کال کې له خپلو صلاحیتونو په سمه توګه کار نه دی اخیستی. د افغانستان د ولسی جرګې پخواني غړي کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خپل دغه یو کال کې دغه ټولو صلاحیتونو نه واکونو نه چې له جملې د نظارت دی څارنه ده اغه څنګه چې لازم ده ګټه نه ده اخیستي. موږ عمر ولیدل چې اکثرا تالار خالی وو او ډېر زیات مهم قوانین پاتې دي چې هغه دوی ته پخوانه راغلي دي او هغه دوی نسو کولی چې هغه تصویب کړي. دوی هغه څه رقم چې لازمه وه
د افغانستان د قوانینو له مخې د ملي شورا غړي په کال کې دوه وارې یو ځل د ژمي او بل ځل د اوړي په موسم کې یوه نیمه میاشت رخصتي لري. خو د خلکو لخوا تل انتقاد دا دی چې ځینې وکیلان د رخصتیو پر مهال هم په خپلو کارونو پسې ګرځي او د موکلینو ستونزو ته پام نه کوي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي هیواد به په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ لپاره تر خپله وسه هر کار چې وي وکړي. کریم پیرس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې البته د حقیقت څه دی په پروګرام کې کړې. د حقیقت څه دی پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له بل اونیز پروګرام سره یو ځای درته خپرو. خو دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. او دغه راز پر ایران د لویدیز د بندیزونو لری کېدو وروسته ډېرې لویدیزې کمپنۍ دې ته لیواله دي چې په ایران کې پانګونه وکړي. خو اوس بیا هم صفي الله سنګزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ترول ټلویزیون پر کارکونکو د پرونی حمله په غبرګون د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان جمهور رئیس او اجرایی رئیس او ګڼ شمېر نورو سازمانونو غبرګون ښودلی او دا یې وحشیانه عمل بللی دی. د ترول ټلویزیون د کارکونکو په موټر پرون په یو بمي حمله کې چې د دارلمان په سیمه کې وشوه دغه ټلویزیون او کارکونکي وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې دوه نور ټپیان وروسته په روغتون کې ساور کړی ده. طالبانو د دغه برید مسئولیت منلی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سویس په داوس کې د اقتصاد د نړیوالې غونډې په درشل کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه هم بحث وکړي. امریکایي چارواکو خپل ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دغه پریکړه سره هغه شوې چې امریکا تېره اونۍ دغه ډله په تروریستي لیست کې شامل کړه. د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د شپږویشت غړي هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. د امریکا، برټانیا او فرانسې د دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له مسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي.
له صفي الله ستانکزي مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که د دې خبرونو تفصیل او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. خو له دې مخکې دوه راپورونه راخلو. د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا څرګندونې پرون د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا په مهال وکړي. د هغه د څرګندونو نور تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتلل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره یې چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بلخوا پاکستان هم تل د هندوستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله اته شپېته کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکرترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک په یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسلواله ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند د مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونه ور ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکله طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري. خو پاکستان د څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
و امر ده چې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. کابل تل اسلام آباد تورن کړی دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو طالبانو ملاتړ کوي او دغه راز په خپله خاوره کې د سخت دریزو او د تروریستي ډلو د کمپونو په بندولو کې لازم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر نن د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي نړیوالې سرمشریزې په حاشیه کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وګوري. ټاکل شوی افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره هم د افغانستان سیمې او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړي. او اوس د افغانستان بل ګاونډي ایران ته مخه کوي. پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره یو شمېر اروپایي شرکتونه په هغه هیواد کې د پانګونې لپاره چمتووالی لري. ویل کېږي هغه شرکتونه چې دا اقدام کوي لا هم پر ایران د پاتې بندیزونو له اړخه یو څه اندېښمن دي. امریکا پر ایران ټول بندیزونه نه دي لرې کړي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
ایران تر سعودي عربستان وروسته د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا په سطحه دوهم لوی اقتصاد لرونکی او د نفوس لرخه په دې سیمه کې تر مصر وروسته دوهم هیواد دی. د هغو بندیزونو له کبله چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګول سوي وه د دغه هیواد ډیری بنسټونه بیا رغونې ته اړتیا لري. یو شمیر اروپایي شرکتونو د نړیوالو بندیزونو تر ختمېدو وروسته په ایران کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی دی. اروپا او امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ ډېری هغه بندیزونه له ایرانه لرې کړي چې د ایران او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د راکړې ورکړې مخه یې ډپ کړې وه. لا هم ځینې بندیزونه پر خپل ځای دي چې د اسوشیتد پرس خبري اژانس په لیکنه ښایي هغه شرکتونه له خطرونو سره مخامخ کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ لپاره مخته کېږي. موټر جوړونه یو لاغو برخو ده چې په ایران کې به جدي پاملرنه ورته وسی. د بندیزونو تر لګېدو د مخه ایران د فرانسوي پیژو موټرو یو لوی بازار و. د ډیملر ای جی په نوم د باروړونکو موټرو جرمني شرکت لومړنی شرکت دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته یې له خپلو ایراني شریکانو سره د همکارۍ اعلان وکړ. دغه شرکت له 1953 کال څخه په ایران کې فعالیت درلود چې د بندیزونو له کبله یې چارې له 2010 څخه تر 2014 کال پورې وځنډېدلې. د جرمني د موټر جوړونې صنعت د فدراسیون مشر اولریخ ګریلو ویلي چې ایران د خپلو تولیدي بنسټونو عصري کولو ته اړتیا لري او زیاتوي چې دغه هیواد ته د صادراتو کچه چې اوس مهال د 2.6 میلیارد ډالر په ارزښت دی د راتلونکو 5 کلونو په ترڅ کې به 2 برابره سي. بلخوا ایراني چارواکي هم په هغه هیواد کې د پانګونې د امکاناتو په اړه څرګندونې کوي. د ایران د ترانسپورت وزیر د شنبې په ورځ د هغه هیواد دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې د ایران دولت د اروپایي ایرباس طیاره جوړونکي شرکت څخه د 1940 الوتکو د رانیولو موافقه کړې ده. د ایرباس شرکت ویان سټیفن شفرات په محتاطانه ډول ویلي چې دغه شرکت د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره په نویو شرایطو د پرمختګ لارې ارزوي. د جرمني تر ټولو لوی بانک دوچ بانک چې په 2005 کال کې له ایران ووت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې به د ایران په اړه هیڅ ډول سوداګریزې اړیکې ونه لري. سره له دې چې ایران یو لوی سوداګریز بازار دی خو خپلې ستونزې هم لري. دغه هیواد د سوداګریزو اسانتیاو له اړخه د نړۍ د 190 هیوادونو په کتار کې 199 هیواد دی. دغه فهرست د نړیوال بانک لخوا ترتیب سوی چې په دغو هیوادونو کې د راکړې ورکړې په برخه کې د بیوروکراسۍ له کبله د خنډونو، مالیاتي سیستمونو او پڅو ټولنیزو خدماتو د ارزونې له مخې سنجول سوی دی.
انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشبلو یغی پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او نه هیل به تخپل کوټ راځم
دوم رزورې دې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین سوای
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د انصاف پلټه کې د ونیز خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومني قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو له لوګر ولایت څخه د اوریدونکو سنځ راخستي دا چې د سنځ سره په خپل بیل د څخواورو
زه محمد ابراهيم د لوګر ولایت محمد ازو له سوالي نظر د سر په تماس کې ما سنځ مدا ده کنه چې په دې اړه څه درې نوي کې د ما د مزدوري پروانو مسار یا دې یو مشکل سره مخامخ شو په جار سره او د سترګې بنای مې دغه انتجاس سره لاړل له وسو ایران ته تم ولا سریزه مې وکړه ولسوالۍ کې هغه ولسوالم شفاف ولا کول او هغه ولي ته ماري فکر ما ولي مې د خپل د سات مسات ور باندې وکړ بیا یې هغه ته ماري فکر ما د مایوبین ریاست ته د ریاست مایوبین ته چې لاړل ما سره رئیس مو ور سره دوا د ځان تر وړ په یو اوسه کې ناستو ځکه ما ته ویل چې سترګو کې په زخم نشته ما ورته تیار سترګو کې زخم نشته چې یو ډاکټر ورته ویل چې تاسو باید فزیکی معاینات وشي معاینات چې وشو ځای چې ویل چې رئیس څنګه دا غاله کوته خپل ویني ویل بالکل تاسو وینم ولا ډېر غړم را باندې باسو ځکه ویل چې دا خو سترګو کې زخم نه لري تاسو باندې نور شفخانه ته مړي کې حالت یو استلام یې ما ته راکو چې دا تاسو باندې نور شفخانه ته لاړ چې تاسو ماشين کې ته وایي یا نور شفخانه ته لاړ مال تا ډاکټر راته ویل چې سترګو کې زخم نشته کابل نور جنگی جنگی روپی روپئے
کچھ دوی پدې اړه څه وایي
د انصاف پلټکه
د ابراهيم ستونزمو د لوګر د والي لویان سلیم صالح سره شریک کړه خاغلی صالح په اړه راته وویل
ولایت مقام د ټولو لوګریانو هر هغه څوک چې مشکل لري د هر ادارې سره هغه سره په هغه د خدمت کې دی موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلور تلور شمیره هم پاره کړی ده نیکه چې کولای شي هر کس ته خدمت وي خپل ستونزه ولایت مقام سره شریک کړي ولایت مقام سمستیم هغه ادارې ته مراجعه کوي او دا ستونزه راغلي ما یې وینو دا ستونزه رښتیا هم د دمګ یو کمیسن ساکل لري کله چې یو مایو برازي هغه ما یې وینو راځي چې هغه ته فورم ورکړي فورم د کیدونه ورسته به دا امنیت او جنایي داسې یو ګټ کمیسن دی هغه ته دي هغه رښتیا هم دا تیوري چې آیا رښتیا هم دا مایوب شي دی په جنگ کې لګیدل دی کوم ځای لګیدل دی مکمل دا پروسه ته کوي دا پروسه ته کول څه خبرسته دی دا تا کوم کتابچه چې دا هغه ورکول کیږي او دا ورور څه خدمت وختونه دا چې دا هم دا څنګه ولري دا کول شي ولایت مقام ته راشي ولایت مقام به دا ورور څنګه بالکل جدي ونیسي مایبن رئیس ورا وغوړو مایبن د خطر ورواستو دا وسنه ده ان شاء الله موږ ورته هلو خو د دې موار هر هغه څوک چې څنګه ولري د کول شي نه خپنیغه د سلور شمیرې ته زنګ وي دا شمیره مستقیما ولایت مقام کې ده او هر مازیګر د شمیرې ټول سوزي او شتاتونه دي خپل د ولایت والي د سوزي په خپل باندې تاکي به یو اړوند ادارې سره شریکي ډېر سوزي دلته دي مختلف ادارو نه غوینه شکایت لرلو مختلف شکایت او معرفت نور ادارو څخه منګه ستونزه چې
انصاف پلټکه یو چاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی ریشی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا و د دیونې خبرونه چې تاسو اوریدا هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونز ملري نو له موږ سره اړیکې ونیسئ چې موږ د امدی خبرونه لاري در هواري کړو. از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کئ او په امدی شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کئ. موږ ستاسو ستونزې ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسؤلو چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونزو د اواري په اړه څه وایي. د اړیکو شمیره به ده 0992 290 درویش. بیا تکرارم 0992 290 درویش. ښه ورځ درته غواړم.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه په کابل کې د بریتانیا له سفیر کارن پیرس سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مرکه کړې چې تاسو په مرته راړوم.
Thank you very much, ma'am, for giving us the opportunity just to have a short discussion with you about the latest development.
مننه چې موږ ته مو وخت راکړل سو په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د ورستۍ پرمختګونو او امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړو. تاسو د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد غونډه څه ډول ارزوي؟ آیا دا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو چانس بللی سو؟
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process, but it's not assured.
زما په باور دا د سولې په بهیر کې یو شپر مختګ دی. زه فکر کوم په دغه بهیر کې د ټولو ګډون ضروری دی. افغانستان او پاکستان پکې دخیل دي او هغه ودونه چې د سولې له بهیر ملاتړ کوي لکه موږ، امریکا، چین او ایران باید هڅه وکړي څو د سولې بهیر کړندې شي. دا چې زما په نظر دا د افغانستان لپاره مهم بهیر دی، بلی دی، دا به د افغانستان ثبات ته لاره هوار کړي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره له شی ستراتیژي څخه کار اخیستی دی. پاکستان د افغانستان لپاره یو مهم ګاونډی دی. دا آسان اړیکې نه دي خو مهمې دي. مشر د سولې لپاره شجاعانه ګامونه اخیستي دي. هغه څه چې د سولې د بهیر د دوام منظم پلان جوړونې او داسې نورو برخو لپاره مهم دي، هغه دا دي چې ټوله باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي. اوس باید طالبانو هم دا فرصت پیژندلی وي او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو سي.
دا
اقدام په داسې حال کې کېږي چې طالبان په څو برخو ویشل شوي دي. دې ته په کتو ویلی سو چې دا یو بریالی بهیر دی.
دا چې سوله له ویشل شوي طالبانو سره اسانه ده که له یو ځای ډلې سره، دا هیڅوک نسي تحلیل کولی. زما په نظر که تاسو په نورو هیوادونو کې د سولې بهیر ته پام وکړئ، نو له یو ځای او یا هم ویشل شویو ډلو سره به د کامیابه سولې مثالونه وګورئ. څه چې باید تکرار کړم هغه دا دی چې ولسمشر ویلي کوم طالبان چې سوله غواړي، که د ملا منصور د ډلې وي یا هم رسول، فرق نه کوي. د سولې په پروسه کې له هغوی څخه هرکلی وسي. که طالبان د پاکستان له لارې یا مستقیمن له افغان حکومت سره د سولې په دوامداره بهیر کې ګډون کوي، مهمه یې دا ده چې تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي، افغان کډوال په خپلو هیوادونو ته راوګرځي، اقتصاد به وده وکړي او امنیت به تامین سي.
So,
په خوانیو حالاتو ته پکتو څه فکر کوي؟ آیا دا ور به پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه عمل وکړي؟
I think it's very important to look forward, not backwards. You always have to take a few risks for peace. So very important to look forward.
زما په نظر بهتره ده چې راتلونکي ته پام وکړو، نه تیر وختونو ته. د سولې د ټینګښت لپاره باید خطرونه ومني، نو دا ډیره مهمه ده چې آیندې ته وکتل سي. زما په نظر څو ټکي دي چې پر اساس پرمختګونه ممکن دي. په وروستیو کې صدر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان بی ثبات افغانستان نه، بلکې یو با ثبات او امن افغانستان غواړي. یو خپلواک او د مساوي واک خاوند شریک چې خاوره او یووالی خوندي غواړي. فکر کوم د پخوا پرتله دا څرګندونې مهمې دي چې څرګندېږي. پاکستان دا هم روښانه کړی دی چې د افغانستان دښمن د دوی دښمن دی. دا ډېره ښه خبره ده. څه چې موږ اوس ورته اړتیا لرو، د هغه څه عملي کول دي چې ویل سوي دي. څلور اړخیزه غونډه چې په وروستیو کې وسوه یو ښه پیل دی. دا د کار پای نه دی. د دې غونډو په برخه کې موږ یوه چوکاټ ته اړتیا لرو چې کرار کرار د سولې پروګرامونه عملي او طالبان په دغه بهیر کې راکټ کړي. دا سمه ده چې موږ، یعنې نړیواله ټولنه، ورڅخه څارنه کوو او دواړه، افغانستان او پاکستان، په دې برخه کې ګام اخیستلو ته هڅوو. که څه هم دا اسانه نه ده، هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې دا یو اسانه کار دی، خو مهم دی او موږ یو ښه پیل درلود. بل شی چې غواړم ووایم دا دی چې پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان له طالبانو سره په یوه وجودي مبارزه کې قرار لري او له پاکستان سره شباهت نه لري. دا یوه مساویانه مبارزه نه ده. افغانستان د پاکستان پرتله رسما د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. پاکستان باید په دې پوه سي او راتلونکي ګامونه د افغانستان لپاره لا اسانه
کړي. To make it easy for Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain role in peace process. Apparently you are not taking any steps.
دلته یو پښتنه د سولې په بهیر کې د بریتانیا د ونډې پاړه ده. په وروستۍ کې تاسو اقدامات نه کوي او له څلور اړخیزه بهیر هم لري. په داسې حال کې چې خلک او کارپوهان وایي بریتانیا پر پاکستان تاثیر لري، او په وینا یې تاسو د سولې په بهیر کې پیاوړی رول درلودلی سي.
Influence on Pakistan and you can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good relations with both Afghanistan and Pakistan, and we don't want to have to choose.
موږ په دې فکر کې یو چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره شی اړیکې ولرو او نه غواړو ستاسو له منځه یو انتخاب کړو. موږ یو امن او باثباته افغانستان ته ژمن یو، او د برېټانیا صدر اعظم، دولت او زما سفارت به له خپلې وسې سره هر اقدام وکړي څو په سوله کې د افغانستان ملاتړ وکړو. موږ په څلور اړخیزه غونډه کې برخه نه لرو، خو په غیر مستقیم ډول یې ملاتړ کوو. که افغان دولت وغواړي، نو موږ تخنیکي همکاریو ته آماده یو. دا چې په 2014 کال کې هم کوم پرمختګ ونه لرو، دا زموږ لپاره د زغملو وړ نه ده. ټوله، په خاصه توګه افغان او پاکستاني چارواکي، باید په ګډه د پرمختګ لپاره یوه لار پیدا کړي.
نو په داسې حالت کې برېټانیا څه رول لوبولی سي؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace
process. موږ د څلور اړخیزې غونډې غړي نه یو، خو که د سولې کومه لیواله ډله جوړه سي، نو موږ ځان ته سوله غوښتونکي ویلی سو. له تخنیکي اړخه کولی سو خبرې وکړو. موږ د مذاکراتو او سولې د خبرو تجربه لرو. موږ مالی ملاتړ ته هم چمتو یو څو د خبرو بهیر اسانه سي. موږ هر ډول مرستې ته تیار یو.
We're at the disposal, if you like, of the Afghan government to help them.
And one thing very important for Afghanistan. So now
یو بل مسله چې د افغانستان لپاره اهمیت لري، په روسي کې مسکو هم هڅې پیل کړې څو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې شامل سي. په همدې حال کې ځینې راپورونه او اوازې وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. تاسو په افغانستان کې د روسي لاسوهنه څه ډول ارزوي؟
Well, it's for Afghanistan to pick her partners, but I think anything that
دا د افغانستان مسولیت دی چې خپل شریکان انتخاب کړي. خو زما په نظر هر هغه څه چې د وسلوالو طالبانو د تقویې او د هغوی د دریځ د لوړېدو سبب ګرځي مضر دي، نه یوازې د افغانستان لپاره، بلکې د نړیوالې ټولنې او د روسیې لپاره هم. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته چې روسیه دې له طالبانو سره کار وکړي او ټولې دا هڅې دي د داعش پر ضد وي. شخصا که د روسیه پر ځای وای دا کار مې نه کوئ، بلکې پر ځای مې د افغانستان د حکومت، پاکستان، چین او امریکا څخه د ملاتړ پیشنهاد کوئ، ځکه دا یو ښه انتخاب دی چې هم د افغانستان امنیت تضمینوي او په پای کې له سیمې او روسیې سره هم مرسته کوي.
که روسیه په یو نه یو ډول بریالۍ سي او له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه او له هغوی څخه د داعش په وړاندې مبارزه کې ملاتړ وکړي، نو په دغه وخت کې حالات څه ډول ارزوي؟ څه به وسي؟
What will happen?
Well, I think it's very difficult to look at the situation hypothetically. I think the most important thing is twofold.
One is the برخه کې دقیق وړاندوینه به ستونزمنه وي، خو زما په نظر عمده مسائل په دوو برخو کې دي. لومړی دا چې روسیه باید د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي، که هغه په افغانستان کې وي، خلیج هیوادونو، سوریې او یا هم عراق کې وي. دا یوه نړیواله ستونزه ده چې افغانستان یې یوه برخه ده. که څه هم افغانستان یې ستره برخه نه ده، خو بیا هم باید له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وسي څو په دې برخه کې نړیوال اقدام وسي. له طالبانو سره د سولې په برخه کې تاسو پوهیږئ چې د تروریزم تمویل یو خطرناکه کار دی. یو وار بیا تکراروم چې زما په نظر روسیه باید په دې برخه کې فکر وکړي چې څه ډول له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره مرسته وسي څو طالبان د خبرو مېز ته راوړل سي. که موږ د سولې یوه منظمه پروسه ولرو، له جګړې څخه د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کېدای سي او د داعش له رامنځته کېدو مخنیوی کېدای سي. اساسا په دغه هیواد کې د داعش ترکتو یو علت دا دی چې حکومت په ځینو برخو کې حاکمیت نه لري، نو په ټول افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو د حاکمیت غځول یوه ستونزه ده. د هر څه هغه وخت امکان لري چې موږ د طالبانو په ګډون د سولې یوه جاري پروسه ولرو. که زه د روسیې پر ځای وای نو همداسې مې برداشت
کوئ.
نو ستاسو هدف دا دی چې روسیه باید د وسلوالو مخالفانو پر ځای له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي؟
خدای دستر قدرت نامده، ژوند مینده زبت فات یا کسر شکنا آئے زبت فات یا کسر شکنا زبط پاتا یا کسار شکنا آئے زبط پاتا